اتوار لسکسان وجل سول او یو سول اتیا د کوچنیانو په ګډون ټپیان سول. د حمله د افغانستان د لوی ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. له اندېښنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغېزناکې بللې دي. دواړو لوریو د افغانانو د لویې ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې وځنډولې. ټاکل شوی ده دا خبرې بیرته د سه شنبې په ورځ د جولای په نهمه پیل سي. پریس ژورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر سوي وو بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زمانې مجسمې هم په دغو آثارو کې شاملې دي. د ورځپاڼې په وینا دا مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل سوي او له هغه ځایه د برتانیې هیدرو ته وړل سوي وې. کریک باز ورپانی د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نه لوبې وکړې او نه سره یو بایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په آخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی ومند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسېدلی چې پر همده پانګونه وسي. مقاله یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو ته تر تګ مخکې لا ورسره مخامخ وه.
او دا له ژمنې سره سم د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادی قیمت پښتون پیژنې، د آزادی قیمت پښتون پیژنې.
هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پیراوی. په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو عورت ډیر وګړتن وایم، ډیر سمې پزړا کې دی لوک پزړتا وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیتا نکل شوه نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثر یو نیم میلیارډ ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثر لنډارې څخه په وروستیو دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارډ امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له 15 لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي دي او په ټولي زتوګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوي دي. نوموړی وایي د افغانستان د خزانو د آثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونز دورې پورې اړه لري او 1600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د آثارو بله برخه په ایخانم پورې اړه لري. ایخانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس سرګند کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمیر نور اثر د تلاته پی لرغونی ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 10 کیلومتره واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوې دي چې په دغه اثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب دا اثارو یوه بله برخه په دویمې میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و تر څو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه کچې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تېره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسیون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیره اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیستونکې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو وویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه، او په درېیمه برخه کې سندریز بنډار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژني، د آزادۍ قیمت پښتون پیژني، د آزادۍ قیمت پښتون پیژني.
دا تیر یک شنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحیدالله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل سوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه تر څو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت دست انځور کا، واقعیتونه د سر بیان کا، تر څو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکا. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به دست انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوان، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پور ته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښود پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوال زمینی عوامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل او تشدد، فکر، اختلاف او وچفکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل، پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربتوب په غزنی پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت راټولو ګډونوالو سلامونه. دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمي کلیزې په ویاړ فرهنګي اونۍ درلوده. ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندارتونونه او مختلف برنامې هم درلوده. د استقلال په مورد هم څېړنیز بحثونه درلودل. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکېچنه او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو. یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخسي چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګه سروکستان نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګ مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ماو تانه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم د دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګ بابولالی، دا هم تانه دا ورکړي، دا نوم تانه دی ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل نور ادبیات راغلي.
همداز اوس هم راځم هم دي تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو. هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت چې دغه فرق دی هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته بیا پرې سوچ نه دی کړی یا کاره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده
په تاریخي
قدامت کې، په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه شته وویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به اوږد شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په هغه مفهوم راخلي چې د نورو ادبیاتو نه مونږ راغلي ده، موږ له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ حسن سوري.
دا په برابر،
دا قصیده برابر، ځکه چې هلته هغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د همدا دوایا ګوریز دا برخه هم پکې شته. صحیح، ته د هغه نه را وړاندې چې دا دومره قصیدې ولولې، ته پکې دا شینه نشي پیدا کولی. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدلې نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګېږي هغسې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې د وخت په تېرېدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو په کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټولې ستایلې وې، شروع یې په ستایلو باندې کېدل. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل ته رامنځته شو. یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخواته یو بل فورم وزېږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې د مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې، البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ استادان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځئ چې دته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځئ دته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي، داسې خبرې دي. صحیح، دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي، لمنځه لاړ شي. صحیح، غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، هماغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی،
په
موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی، دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی، بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشو. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلی مونږ ته ګن څه چې بیا زمونږ د خپل څیړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا ګډ وډ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی ځنه شاند چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړه او هغه چې ولس د تپریخي او خود مر څیړنیز فکر پیر نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوی کار نه کټګوري زموږ استاد کار دی
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کی
ادیبانو کی مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډی چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هیڅ دې کې څه نشو ویل کېدی عروضی جوړښت معلوم سرو کېدیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا هغه برخه چې د ولس پورې تاوت اړلی په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشو خودره اوس که ته چاته څه شي ښه لنډی ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضی جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډی په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
فرق نه شي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پېژندلی هغه بلې ډډې ته کړو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کړه ګردې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو تاسو فانه دا کار نه شوه او وسه مرتیا دا وته
شاعر کې دی ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د ساه چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پیغو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شومو مې چې د موسیقي دنیا ته مې غره وړل او بلدا شي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي مې شروع کړی
اول سندر دی یاد د چاول د څویلې دی
اولنی سندر خو ریکارډینګ نه مخکې چې پکور کې موږ سمزه کوله زمزمو به کوله دغه سندر نو هغه به موړی له لو سهار دی شمال دی ولن پانی دی
اوس چې کله کله زمزمو کې اتلس کال په خوانه وخت نه یادي
ولې نه یادي چې ما خو کې ډیر خسته یادونه دی په سندر کې به پلار ویله ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو ماشمانو په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړی متاثر شو ما بیا ډیر خوهید لاغ په میزان سره بیا سمسمه کوله ما غن شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول وایم کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په ټیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس پیغه ته ویل شي هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د
میوزیک
هغه یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پخې کې دا کریډټ مونږ غوښته او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس تلار شم دا خو ستا هغه زده کړی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و
د پلار خو ډیر لوی مرسته و د پلار خدا مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر مداري په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کله وکیا په څنګه شوق هم دی چې پلار غوښتي سندري مونږ مو بیا دا شغې نه پس پلار سره کې نه سلام او بیا دا غنه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع کړو رو 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 بیا غې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتو چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دې باندې پوښتلو نو بیا غې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویل شي سرقم طرز ویل شي سرنګي موزیک پیښ شي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی او شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلاری
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پس دے آغی زینی شنی ولی اس کلم خود دے که با زدہ ہوئے مچی تو کاپی دا پلار دے تا چی کلا سندر وی نو مونگ دیسے فکر کو چی دا پلار آواز دے دے لگ لگ سرا جوڑی کی پتی چیز خو متاثر ممتی خوخی دے میں پلار دیر زیادتا و بلداشی دا غی ہنر میں دیر زیادتا خونو تا چی کلا طرز وی مکمپوز وی یا سندر وی نو دا غ رنگ پکی خکاری
تا مخکیم دا دا لاری خبر رو کرو دی ویلی چی اکثر راتوی چی تاسی د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیا د استاد شاولی احسان هیڅ کړم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان هیڅ کړم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل او استاد شاولی شته
صحیح خبر
دی ژوندې لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسو نوې لارې څه دي
زما ونه ویلارې خډیر دي او ډیر فکرم په وهل ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډی کړی ده یا می میوزیک سټډی کړی ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نیم وروته دا اولی نه آغاز ده زما چې کوم میډیا ته نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نیو نیو لارې دي فکرونه می وهل دي نیو نیو کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خبر افریدي دي د خاطر افریدي دي د ساحل افریدي دي د ساحر افریدي دي ملنګ جان بابا ده زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دې کې بو ستاسي د زمزمې په تمي
څه
غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمې کوم دست
لغون دې خو عورت ډیر بدل تنه وایم لغون دې خو عورت ډیر بدل تنه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدل تنه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدل تنه وایم لوغون دې خو ورت ډیر بدل تنه وایم
دایونه کلام دی ان شاء الله
سکا مودنا سزا ہے
پدا غلا رچتا تگے کاروان راولے بیا پدا غلا رچتا تگے کاروان راولے اس خوند ہجران لمبو اس خوند ہجران لمبو شی بھی دوبارہ راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا ناولے یا الہی راولے چمیو سیدا غمون او دردو نٹھو جن چمیو سیدا غمون او دردو نٹھو ہر سرگ کی بیاہ غد منی طوفان راولے سرگ کی بیاہ غد منی طوفان راولے اس خوند ہجران لمبو اس خوند ہجران لمبو شی بھی دوبارا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے یا الہی راولے
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي
ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندي لارې کړې وې وایي ادې دې درنه جار شي دا چا دا همي ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچۍ اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټې ایښې و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتڼونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته دا سخکاری دل کچی د یو بل نه مرور وی وړو کې واسي د خپل ماشوم تو په خواغه خوب پروت و کله به مچ په یو خیرن اننګی کې ناست او کله په بل ان کله کله خو به د پوزو په سرو کې هم ورننه و پاس په انګور تک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالای وهلی گرچا پیرتری د سرو غمبسو بنگارو د صبر دونو په څوک کې توتیانو هم نغمه ویلی ټول فزارنګی نه و هر خوا د پسرلی مستو وګمو خپلې وزري خوري کړی وي د مرغانو او بلبلانو مستو مستو اوازونو ټول باغ په سر اخیسته و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شو سرسری ادی د دروازې له در سره په کټ کې نیغه کې نسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد توري اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالي توري اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشینداري او راکټونه په یوه شیبه کې له سترګو تیر را تیر شول سورسری ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي لکه د بوت په څېر ناسته وه نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل بیخي بېدمې شوه ټول روحیات یې بایللي وو بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي لس پنځلس دقیقې به لا نوې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې اوس په سورته نور بدل شو د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه سورسری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو د ادب جام دا برخه سهار ګل میزه وړاندې کوي
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای دی. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی چې دغه خبره د په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو. او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، کدی رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑدی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورکتی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه، دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او تله مانه. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غرا پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی.
خدایا دا څنګه تعلیم دی، خدایا دا څنګه رڼا ده، خدایا دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدایا څنګه، خدایا څنګه، خدایا څنګه. خدایا زار دی له خدای شم، خدایا زار دی له خدای شم، خدایا زار دی له لوی شم، خدایا زر شه، خدایا زر شه، خدایا زر شه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
مخ نه جوړ کا